السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې زیاتره ستاسو خوښ کړه موسیقي او سندرې خبريږي خو د افغانستان په اړه پکې رپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې یو چودنې یو شمېر کسان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان پروان ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو بړه خبرې وکړې او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 4 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلي دانش زیاته کړه چې دغه چاودنه د سرک پر غاړه د ځای پر ځای شوي چاودونکو موادو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. هغه ویل چې دغه چاودنه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت پر موټر شوې ده. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې دورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همدارز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړی کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتولو په برخه کې هم مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان کاپیسا او پنشر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونی غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. جنرال نیکلسن همدارنګه ژمنه وکړه چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو او د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره بحث وکړي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی 4 کاله په کوټه کې تیر کړی دی. په هلمند کې د 213 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس اژانس ته ویل چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کاو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له 2 نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویل چې دې سړی د طالبانو د سرې قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاحکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس اژانس د جرمنی ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکړی چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبرو او پوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي دي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو انتحاري حملې وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنائي په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنائي ویلي سوریا نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24 په غوطه کې د 1.5 اوربند غوښتنه وکړه خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکي وګړي وشل شوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وشل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا له 13 جنوري میاشت راپه دیخوا چې ترکیې پوځ د کردانو د وای پی جي په نامه وسلوالې ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. د ترکیې ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. په دې عملیاتو کې تر اوسه 40 ترکی سرتیري وشل شوي دي. ترکیه وای پی جي یوه تروریستي ډله بولي چې د انقرې په خبره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. پی کی کی له 1948 میلادي کال را په دې خوا د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د کردانو وای پی جي ډله په سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف برخه ده چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیې یو نوی دروند اټومي توغندی ازمویلی دی. ښاغلی پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکي توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په خپله عادي خبري کانفرنس کې ویل چې پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه خو روسیې ترې انکار کاو. میرمن نورت وویل روسیې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه سرغړونه کوله. هغې زیاته کړه چې د امریکا پوځي بودیجه په کال کې له 100 میلیاردو ډالرو اوړي. میرمن نورت وویل چې د امریکا پوځ اوس د بل هر وخت په پرتله ځواکمن دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باس ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برطانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه سایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره بے قید و شرط خبرو ته کینی. ښاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کنفرانس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل و.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ایزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولسمشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لای شي بیکره چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو مچله هم اوریدلی شي. خو اوس له سفی الله ستانکزي نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي.
سولې ته یو چانس ورکړی ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمان د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسان یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبره راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2001 کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټکي هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوې خبره وکړه ځکه هغه پخوا طالبان ترورستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورځپاڼې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 5 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د هنر ادب او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخه چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څور دې د مخ راغلی وای چې زما صحت لږ ښه وو، یا اوس یو څور دې وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډېر شو لهجې هم پکې وکارو پای کې بده سي وش چې ډېرې ژبې برامه.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا جب دی گنگی شند دی پریشا، چی تنکی چند دی ټول لطیغ تیر کرن، ستا دالوست کتابون در پسیشا.
پا زرپانه که با لند کیسا مری خواوری.
داد خدای از مکلا خلاص شو چی دوی و سپاس خیچی؟ نخلاص خونه دا. دا خونه وی تکنالوژی ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوون کې مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅه کان دی یارانو چې پروزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نمیده او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه ورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دیفانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملما شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالې کو او مجله د هغه د خولې په یوه لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لار ناجی سپی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سری دیوی 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 450 زیات شو او اتم میلیونه او درې لکو تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیرونه په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستي هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
لري. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې له درلوده خو ژوند ورسره یریونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباره سفر کې تیر شوی. تر شل کلنې پورې عمل تبو او د ماشوم تو داسې پنځه شپږ کلن نه چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساعت لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. دا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه پنج کتاب تحفه نصایح او گلستان او بستان او دا مې پلاش سره ویلی.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښ په څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوسط چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوي معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مشهور او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دوري شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختانای په متن پیژندنه کې د ځنګړینوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړي هغه ورستې کړي وای چې د درې نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړي.
کلونه مې نوي شو زلانه وای وغزل مې کلونه مې نوي شو زلانه وای وغزل مې د خاور له زرو سره مې مینه د زړه مینه ده. نمشرم او نکشم ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشم ده خلق و خدمتگارم هم دغه ورم بسته مرتبه می پرتم می نده.
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو ده خلق و
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوی کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پښتنې به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پښتنې محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماسترۍ برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللې او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه، کله که موږ لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو که نه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل یې ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغې دپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کېږي هماغسې باید وویل شي. خو دلته یوه ستونزه مونږ لرو، او هغه ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا مونږ یې استعمالوو یا د پخوا نه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چېرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل تلفظ فزولیکو.
هغه چې تم کیګو د دې لپاره کومه ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لی وی بل ژبه پور کړه او موږ مفغن کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په هغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ ولیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه، یا مثلا خلق، خلق دا په قاف باندې لیکل کېږي. مثلا قمیص هم دغه سی راواخلې، هم د سی قیچی فرضاً دغه سی کلمه شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروفو باندې لیکل شوي. خو که چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو، سباک نشته.
دا ده چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو، دلته که په خپل
تلفظ لیکو او دا خپل تلفظ باید په لومړنی ژبه کې وزلی وګورو چې الته مانوي بدلون رامنځته
کیږي. واه باید وګورو
خپل لومړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوو، نو بیا موږ حق نه لرو.
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چیرته الته مانوي بدلون نه رامنځته کوو، کولای شو چې موږ دلته په ماغه معنا مثلا امدا اوس د معنا کلمه ده، دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په یي باندې لیکي، خو هغه ته الف مقصوره وي، نو هغه من کول شي په دا عادي الف باندې ولیکو په ولا الف. نه د دې کې معنی ستونزه نشته، ځکه موږ هغه څه تلفظ په عربي کې به معنا په هغه شکل تلفظ کیږي.
لال
لال او
اوس کې لال تلفظ په عین ولیکو
کې او دلته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي،
چې موږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا،
بل معنا لري.
نو یعنی موږ مجبور یو چې
لال
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب، چې هغه موږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده، هغه د لهجوي لیکته، چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو، کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو، دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده، او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري، خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توب لپاره یا د ژبه د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې، درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې دیرشو لهجې هم پکې وکاروو، نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي، نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو، نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو.
یا ستاندرد لیکدود موږ څنګه کولای شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو، نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسماندر تم نه مراجعه کوو، چې مثلا په پخواني آثارو کې، پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي، او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده، او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي، هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه، ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي هغه خپله باندې معیار ته دی.
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دغه ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته، تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنه چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري، خو یو شمېر کسان د سي یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي، او هغه به کېدای شي ډیر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کیږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی هغه په فیسبوک کې لیک کوي وایي چې زه په خپل لهجه لیکم، د خوست یو ځوان دی هغه په خپل لهجه لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیکي مثلا مور میر لیکي دا ګټه لري او زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټې څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي د دې لپاره ګټه دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي، یا د مور کلمه سمانه لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي، نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنی اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکوکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصل بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر شي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې، یا په اقتصادي، یا په تجارتي، یا بعضی نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که ده هر برخی وی، خو کچیری ده کمال حد تورسی، نو ده شهرت لوڑو پاوڑوی ترسیگی. ده فنکار پنانه نی برخی که ده جنوبی پختون خوال لیکوال و چیرون کی داکتر صادق جڑک سره زموگ همکار محمد واصل و سال ده هغه پر جوان او فن غگی دلی.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو بانده، ستاسی پا شاعره لیکوالای بانده، سیدنو بانده، چه تاسی سمرا کتابونه ترده محالا پوری چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطه چه تاسی خپلی طوله دینا تاوران نکری دی، اغسطه دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً چه کم شل کتاب از ما چاپ دی، چه بدی که وشی ری طول گده، نویستا خایستیستر گی، یو لندی کسی دی ده مجبوری پنم. نور نظما کتابونه تقریبا د چیرن سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دیدواړو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچه توري، دام لومړی ټوک د فخر افغان ځانګړنی چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوي پکې راغلي دي، دام لومړی ټوک. داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره ماره خوندي کړي او د چاپه ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش پوهنډۍ ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم. اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کال ته دا غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپېږي. د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړه، شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپل مدیر یم، او د دې ځای د نور ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله چلوم، او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و، وخت ډېر دی که ژوند، پښتنو سره وخت ډېر دی، نو ډیر کارونه دا شتا ځنګړي ډول جن شاسی موضوعات جن د کامې تیریک جاج دی جن په حوالہ باندې خلک تر وسه پوری لا په دې خبره کلیر نه دی چې بچا خان څه غوښت سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو لدای چې موږ د سیاست په ډګر کې د کتابونو نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخې د خواته ډېر زیات دی ستاسو د شعر سره ډېر زیات مینه لري خو کراته وایا چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده
د څه دی دا شعر خپل د څه وخت واړي یو دغه واړي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه ما زو منظمي کتاب چې مې ورته یې شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرم که وخت دا غوتاست وای د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا ملا جب دی گونګی شوند دی پریشا چې تنکی چن دی ټول لتی غتیر کړل ستا د الوست کتابونه در پسې شا د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا ار ورځ مو جنازه باسه لشارا ستا سپیغ لی دی زوانانو پس مړیشا ته په کوم سترګ راغلی پختون خواتا سغل سغل زور زه سپینی دی پریشا ک په خپلو کې دانن یو موټی نشی ک په خپلو کې دانن یو موټی نشی مشرانو بیا در ډکه اجریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندی صفی دی بیا تودی تودی شا د احمد لګوره دغه غږ راوزی د احمد لګوره دغه ژغ راوزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ خپلو خلکو ته وړاندې کړئ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو
نو دا خو تاسو ولیده چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح په دې کې د جغرافیې خبره وه په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه او وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي موږ ژوند ته نه پرېږدي او په دې کې چې ما په دې شعر کې ځخ کړی چې مشرانو بیا در ډکه درېشه نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې موږ سره یو کیږي چې په داسې ډېرو پیښو کې مې دوه دوه سوه جنازې له ښاره وځي نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینځي بیا باچا خان بول نو یو کیږي کنه ور کیږي بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلې دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعري کوئ او ک یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینوالو ته د پښتنې سره جوخت وایست
نظمونه مې ډیر کم لیکلې او نظمونه په یاد زده کې ژمنه دا یو غزل ده خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم د وطن آلات مو ټول راته وراته دي د احمد غازی المسی وطن ته وایي پر مټونه یې واسکټو کې پراته دي را برام مو په پردیو لارو سم دی د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خله دی ناس ته کنه کندهار ولی متل دی د عمل چور توای نو بیا ندی د ژړک کارمان څنګه ناسور شوی ډیر ملګری د بابا فکر ته پړ دی
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لاره وړاندې کړئ؟ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شعریت مسله ده، کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولا د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي که نه، او داسې نور دغه، خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البته خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکېل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې زموږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال، شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې، زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپله انرژي خپل توان ځای کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه ښکېل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیښې او مسالې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج برخیل لنډه کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې برندې کړې وې، بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدلی څه کوي؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي، سانی نیا په قهرېدلی انداز وویل. نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تنوع راښکاره شو.
درنو لیدونکو پام وکړی یو بیړنی خبر ته چې همدا اوس متر لاسه کړ. څو شیبه مخکې د کابل خار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کیږي چې دغه چاودنه د کابل خار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه. خود ټولونه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانین یا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلق دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې یې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده سا واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلې دي، او په پښتني انانه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې انانې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې دمخه خلسی ودی تر نعمت الله ورسته اخوان دروازه ننګرهاری چې تر 1030 هجری کال پورې ژوندای وو، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي. او د پښتنو له مشاهیر څخه غنی، خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندي یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ویل خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړه. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزن الافغانی کې حاصل لیکلی:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنای مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنای باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول کا که څه هم تر نعمت الله 400 کاله دمخه دی، خو یو له بل ربط او نږدېوالی سره لري. او دا سیخ کار کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیټنیک له بابته پښتنو پر لپسې او مستند روایات درلودل. د بیټنیک نور احوال موږ ته نه دی معلوم، او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیټنیک زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 400 دولس هجری مړ شوی دی. نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدود وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کان دی چې شیخ بیٹنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر زایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي پزاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر زایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي پزاري کې. دل تدید غرو لمنی زمک کې دی دی پکې پلنی، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دل ته لوک سمکور بل دے، ووڑ کورگے دے ووڑ بورجل دے، مینستا کی مگ میشتیو، بل دے چاپ ملتل نیو، حسکا امزکا نغخت استادا، د مړو ودل تا دا، دا پالن استادا خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لو يا خدايا لو يا خدايا، استاف من امار زايا، غر ولن تدرانا بكي طول شوي با.
پوهی گئی استاد بختانی لجون ده چمره غلی پختنه کردی، چمره نازک احساس ایران غخته، جونده چیره می وڑی، چیرته چی می بیایی زم در سرا، خو آخر به هم ستال رحمتا او ستال عذاب اخلاص شم. په ورېښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي، او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
ورېښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن، اخته په ویر په چیغو سر شاعر یم. چمن تالا ګلونه ورژدل، د کندوالې او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د ګلونو ورزی، زله ګلشن زنی بهر شاعر یم. زه استایوال وم د وږمو د ګلو، اوس د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعر یم. چز مغلار کی اغزی کرلی هغو ته گل نیم، نختر شاعر یم. درباری نیم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن میشو بیا گل و گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشاړ وطن میشو بیا گل و گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم.
فکر میں پریشان شو زلشو زماتن، سو پورے پما کبھی جورو جفارن، ذکر میں پریشان سو دل سو زماتان سو پورے پما کبھی جو روز پارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدین انکار نیم زرد بختانی دیش کی مست لیلا رنگ سو پور پما کبی جو